شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه ده په پیو استودیو کې مو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم. دوستانو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو په اړه پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډیر شر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. هند او نړیوال بانک لیوالتیا ښودلې ده چې د کابل د شاتود بند په جوړولو کې پانګونه کوي. او د پاکستان لرواکه لرې کړه شوې صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد پر ستره محکمه خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډیر شر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته ویل دی په دې باب پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. سپینه ماڼۍ له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژۍ چې د زرګونو اضافي سرتیرو استول هم پکې شامل دي سلا مشورې کوي. بل لور ته د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین پرون له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې تګلاره اعلان کړه. مکین وړاندیز وکړ چې افغانستان ته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول شي او هغوی ته د پر وسلوالو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د بریدونو زیاته ازادي ورکړ شي. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي. د سرپل د والي وایان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیلېږي. ښاغلي امانی ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې ویل پر ځانګړو استقامتونو به دا پوځي عملیات په یوه یا دوه ورځو کې پیل شي. ذبیح الله امانی وایي په سیمه کې هوایي بریدونه دوام لري او وسلوالو ته سخت زیان اوښتی دی. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ په مرزا اولنګ حمله وکړه او دا سیمه یې ونیوله. هند او نړیوال بانک لیوالتیا ښودلې ده چې د کابل د شاتود بند په جوړولو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني ویلي د شاتود د بند ابتدایي سروې تیر کال ترسره شوې ده او اوس دوی له هند او نړیوال بانک سره د پانګونې پر موضوع خبرې کوي. د نوموړي په وینا د شاتود بند په جوړېدو سره به د کابل د نږدې 2 میلیونه اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزې حل شي. هند او نړیوال بانک په داسې وخت کې د کابل د شاتود د اوبو بند پر جوړولو د پانګونې لپاره چمتووالی ښیي چې افغانستان د انرژۍ په برخه کې د مهمو پروژو د عملي کولو لپاره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان لواک لري کړ شوې صدر اعظم نواز شریف لواک څخه د ده د بې صلاحیته کولو له کبله د دې هیواد پر سره محکمه خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی. شریف پرون د ډیموکراسۍ کاروان په نوم استل شوي لاریون په دوهمه ورځ دغه انتقاد وکړ. شریف چې د شپې په جهلم خارګوټي کې تم شوی و په وینا کې ویل چې د سترې محکمې قاضیانو د خلکو د ارادې خلاف عمل وکړ او زه په یوه دقیقه کې د ده په خبره لواک لرې کړی شم. شریف ویل دا نه یوازې د انتخابي صدر اعظم بلکې د میلیونونو رای ورکوونکو سپکاوی دی. شریف دوه اونۍ مخکې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دی بې صلاحیته کړ چې له پاکستانه بهر د ده د کورنۍ د پانګونې او قیمتي جایدادونو د رانیولو په تړاو پیل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیت وباله چې له روسیې څخه د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د سلګونو کارکوونکو د ایستلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پوتین مننه وکړه چې په معاشاتو کې د ده په خبره د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته وکړه. ډونالډ ټرمپ چې په نیوجرسي ایالت کې رخصتي تیروي پرون وویل
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll. I'm very thankful that
Dewi Zagwalam la Putin manana okram ze kamung hasa kaw deras pama o gruze manana kom che de rero kasano de tak zemine barabara kra us bad tankhaw list lanchi hec dalil nishta che da kasan ber tarusi talarshi mag bad dere paise us pamao دالانه د سرګند چې ولسمشر ټرمپ په دغو سرګندونو سره غوښتل ټوکه وکړي او که څنګه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت ویل امریکا د په روسیه کې د خپل سفارت او قونسلګرۍ د کارکوونکو له ډلې څخه 255 کسان کم کړي. دا له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو د اخراج ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې تیر کال امریکا پورته کړ. او د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا پر چارواکو غږ وکړ چې شپږ اویا کلن تتار فال په سمدستي ډول له بنده آزاد کړي. د بخن نړیوال سازمان نن په یوې اعلامیه کې ویلي زندانی فال سرور کرامیتوف د یو عقیدتي بندي دی چې د عصبي فلج په ناروغۍ اخته دی. د کریمیا چارواکو کرامیتوف د روان اګست میاشت په اتمه نیټه هغه مهال ونیو چې نوموړي په مرکز سیمفریپول کې د یو تتار مشر د محاکمې پر ضد مظاهره کوله. سرور کرامیتوف د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په قضیه کې پلس کاله بند او لس زره روبل محکوم شوی دی. د بشري حقونو نړیوالو او لویدیځو ډلو په روسیې انتقادونه کړي دي چې په کریمیا کې د تاتار اقلیت پر وړاندې ناوړه چلند کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي بشپړولو ته ډیر نږدې شوی دی. د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو بشپړ جزئیات به درته په یو رپورټ کې وړاندې کړو. دا به هم واوري چې د پاکستان له واکه لرې کړای شوی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د بې صلاحیته کولو له کبله پر سترې محکمې انتقاد کړی. د افغانستان د همبستګۍ ګوند په یوې اعتراضي مظاهره کې نن په کابل کې د سرپل سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ پیښه وغندله او په راتلونکي کې د دا ډول د پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
دایشان و طالبان درنده کوشش میکنه که با حملات وحشیانه خود به ملیت های مخصوصن
په دې اړه په رپورټ سربیره دا موري چې پاکستان او افغانستان د اقتصادي ودې او سوداګرۍ د پراختیا په لړ کې د زندیدلو خبرو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. که وخت وو سینور رپورټونه هم لرو. د خبرونه په دوهم نمایي کې حقیقت څه دی او د ګوډه چار پروګرامونه لای ادمه باسي. دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا چې هر چیرې کولای شي زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاتہ ده. د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي بشپړولو ته ډیر نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرون د خبره په نیو جرسی کې خبري اعلان وکړه. د مولي ټینګار وکړ چې دا یو داسې ځای په اړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې روانه ده دا یو لویا پریکړه ده. صفي الله ستانګزی په سټوډیو کې دی او نور تفصیل بل د واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ژربه داسې یو ځای ته چې د امریکا تر ټولو اوږده ولس کلنه جګړه پکې روانه ده د سرتیرو د استولو پریکړه اعلان کړي. هغه وویل د افغانستان په اړه پریکړه ډیره لویه پریکړه ده او په خبرې په دې پریکړه کې ډیرې ګډوډۍ هواري کړي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې ډونالد ټرمپ په نیو جرسی کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه داسې وویل.
It's a very big decision for me.
They way mug de prikrita dir nigdiu dir ziat nigdiu da zmala pare wa dira loya prikra da parikhtia da yow da se zaide che zmug tar tolu ugda ulas kalana jagra pa kirawana da ma ta gadwadi ra pa miras pate wa aw mug wado da gadwadi laga ra kha makru. ټرمپ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په بوخت پاتې کېدو انتقاد کړی دی خو د افغانستان په اړه یې دا انتقادونه دومره سرسخت هم نه دي. افغانستان ته د اضافه امریکایي سرتیرو د لیږلو له پریکړې د ملي امنیت سلاکار او ګڼ پوځیان ملاتړ کوي خو د ټرمپ ځینې نږدې سلاکاران بیا دومره خوشبینه هم نه دي. د اضافي سرتیرو د استولو یو سرسخت ملاتړی د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر دی. ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مکماستر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دا یې څومره پرې ډاډ لري داسې ځواب ورکړ.
Yes, I do. General McMaster? Yeah. Absolutely. He's our friend.
هو زه پرې ډاډه یم. جنرال مکماستر واقعا زموږ ملګری دی. هغه زما ملګری دی او یو ډېر وړ کس دی. هغه پر ما ګران دی او زه ورته درناوی لرم. له ټرمپ سره په دې خبري غونډه کې مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مکماستر هم ناست وو. اوس وخت افغانستان کې 1400 امریکایي سرتیري فعالیت کوي چې له تمې سره سم به نږدې 4000 نور تازه دمې سرتیري دغه هیواد ته واستول شي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي هغه خلک چې افغانستان ته د امریکایي سرتیرو مخالفت کوي یوازې د ټرمپ سلاکاران له هغې ډلې استراتیژیست سټیف بانن نه دي. په خپله ټرمپ هم د دې ملاتړی دی. د رپورټونو له مخې ټرمپ لیواله دی چې دې جګړه ځپلې سیمې ته د امریکایانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر د عسکرو په ځای قراردادي جنګیالي ورواستوي. ملټري ټایمز تېره اونۍ د یوه افغان چارواکي په حواله لیکلي وو چې په دې برخه کې آن د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر مشر اریک پرنس ولسمشر ټرمپ ته د یو خصوصي هوایي ځواک د ورکولو وړاندیز کړی وو. په افغانستان کې که څه هم امریکایي پوځیان تر ډېره د افغان پوځیانو په روزنه او مشوره ورکولو بوخت دي، خو شمېرې ښیي چې د دوی تلفات لا هم لوړ پاتې دي. تر اوسه پورې 9 امریکایي پوځیان د روان کال له پیل راهیسې وژل شوي چې دا شمېر د تیر کال په څیر دی. د افغان وژل شوی پوځیانو شمېر بیا بیخي زیات دی. د جنوري له لومړۍ د مې تر اتمې 2500 پوځیان وژل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو په اړه پریکړه ته ډېر نږدې شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي تاسو په ټول افغانستان کې اوریدل شئ. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د FM په 7.5 اوریدل کیږي. د پاکستان لواک لری کړ شوی صدر اعظم نواز شریف لواک څخه د بی صلاحیت کولو لپاره پر سترې محکمې خپل انتقادونو ته دوام ورکړي. شریف پروند د دیموکراسي کاروان په نوم استل شوی لاریون په دویم ورځ دغه انتقاد بیا وکړ. همدا اوس سره د مشال راډیو یو مشر خبریال هم دارنګه په پاکستان کې د پاکستان د چارو څارون کې عبدالحی کاکړ ملمدی په استودیو کې. کاکړ سره خبرونه تستړی مشي
مننه.
تاسو له ډیر وخت نه د پاکستان د حالات ساری دي. نواز شریف لپاره د لومړی ځل نه دی چې د لواک به واک کیږي. لڅو دورو رئیس د سره امدغه سکیږي. خو په دې ورسوي کې محکمې د لری کړ د پریکړه ومنله او په خپل ځای د خپل ګوند یو بل کس معرفي ک نو وستغه لاریون دي سره پاره دي.
دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې دا یوازینی داسې حکومت دی چې همدغه ګوند په حکومت کې دی او همدغه ګوند لاریون کوي، یعنی د اپوزیشن رول کوي. خو دا اپوزیشن په مرکز کې د واکدارانو پر ضد نه دی. دا اپوزیشن په ډیر اشارو کنایو کې د پاکستان څخه ستره محکمه ده د هغې پر ضد دی. نو نواز شریف ډیر مخالفین لري او د اسکل له واقع لري سو به صلاحیت سو د سپریم کورټ یا د ستره محکمې لخوا. نو دا غوته یو پیغام ورکول غوښت د اسلام آباد تر لاهور دغه تک ورکی ز سړک دلارې وکړي. د هوا دلارې متلای سو د سړک دلارې ک په بل لار تلینو شپږ ساعت لار ده. خو اوس د درې ورځې وخت ونیوي ځای په ځای خلک ورته راوځي د هر کلی کوي او بیا دا خبرې کوي. او پرون خې ډېره واضح خبره کړې ده چې په پاکستان کې په میلیونونو خلک یو لومړی وزیر ټاکي، بیا یو څو کسان په یوه دقیقه کې چې اشاره قاضیانو ته ده پنځه کسان هغه لواکه لری کوي. نو دای خلکو باندې ژغ وکړي چې دا ستاسو د رای تاسو ته سپکاوی نه ښکاري. نو دا 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 ډیر مهمه خبره ده چې دا او بل په اشارو کې نه کېدی د پاکستان پوځ ته خو ډیر ښکارا نه وای. هغه چې دا یو پوره یو شبکه ده د دې ټول، یعنی عدالت، سیاسي ګوندونه او دغه چې دا کوي. نو دا یو هغه ته د پیغام ورکول دي چې زه د اولس مشر یم. نو اولس ته د لمسره
د پاکستان ستره محکمه د تاسو فکر تاسو حالات ساری په پا پاکستان کې رسنۍ په پا پاکستان کې هغه خلک چې ځان ته رون آن دی وایي او واقعا د مدني ټولنې فعالان دي هغه ستره محکمه په دغه پریکړه کې څومره خپلواک ګڼي؟ آیا هغه باور لري چې ستره محکمه دا پریکړه په خپلواک توګه کړې ده؟
دا خو چې د چا له ستره محکمې څخه ګټوي هغه وایي چې ستر محکمه ډېره غټه فیصله وکړه څوک چې د نواز شریف ضد دي. خو د پاکستان چې کوم قانون پوهان دي چې هغه په اساسي قانون ډېر پوهېږي یا د پاکستان سیاسي بهیر یې څارلی دی په تېرو اویا کلو کې، هغه د پاکستان ستر محکمې ته د یو بېطرفه ادارې په سترګه ډېر کم ګوري. او په تاریخ کې پرون نواز شریف هم یو خبره ډېره مهمه راپورته کړه چې هغه خلک چې هغه اولس یې ټاکي د قاضیان چې دي هغه په یوه دقیقه کې له واک لري کې په یوه یا بله قانوني نقطه کې، خو وایي کله دغو قاضیانو یا سترې محکمې دا جرأت کړی دی چې د پاکستان پوځي دکتوتران چې کوم امیران دي د هغو په ضد یو فیصله ورکړي. اشاره په ماضي کې څومره سوې ده نو دا فکر کېږي چې کلم د فوج په واک کې راغلی دی. پاکستان کې ډېر دوه دېرش کاله حکومت کړی دی، دا سترې محکمې هر ځای واغ ته یو پلمه یا جواز قانوني پیدا کړی دی چې هغه خپل واک ته دوام ورکړي، خو چې کوم ولسي حکومتونه دي پر هغو باندې بیا دوی لږ سخت برخورد کوي. نو پاکستان کې په تاریخي حواله ځینې خلک قانون پوهان دا ثابتوي چې عدالت دغسی به طرفه نشکاری پزینو فیصلو کې لکه څنګه چې فکر کېږي.
کاکل په تاسو ته خبرو نم سرګندی کې ومدارنګ په دې رسنیو کې هم په دې اړه ریپورتونه او بیلابل مطالب راځي چې تر ډیره د نواز شریف اختلاف چې و له پاو سره و. په داسې حال کې چې نواز شریف د پنجاب له ایالت نه راپورته شوی سیاستوال دی او په حکومت کې د حکومت په اډانه کې با رسوخه او با نفوذه سړی دی، له پاو سره خو د دې نظر باید ډېر یو وي ځکه چې دغه د قدرت مرکز همالته دی او نواز شریف هم همالته سیاست کوي او تقریبا پوځ هم ډېر متمرکز دی. اختلاف په څه کې دی؟
اختلاف خو بهر البظاهر نواز شریف دا وایي فوج خو بهر الله خو یو اداره ده، هغه ویلی نه سي یا وایي نه، او حکم شنون کې دی د پردې شاته چې په کومو کیسو خبر دی هغه دا وایي. البته دا داغو نظر دی، غلطم کېدای سي سمم کېدای سي، خو تر ډېره حده ذهن مني هغه دا چې نواز شریف د پنجاب د اولس استازیتوب کوي او د په 2014 کې یو وعده ژمنه کړې ول خلکو سره چې کله زه په واک کې راسم له هند سره به اړیکې شکوم. نواز شریف په عین حال کې د کم صنعتکاران چې ورته وایي کم د شتمن یا ډیر دغه اولسی شتمن خلک دی په پنجاب کې د هغه استازیتوب دی کوي د غډلې کوي. نو د دا ویلو چې زبل هند سره تعلقات او د پاکستان فوج بهر لغه یو اختلاف موجود دی، هغه پر هند باندې یو خبره نسیز غملای که څوک یو تعلق ساتي د دوی پرته. نو دوی دا وایي د پردې شاته دغه نواز شریف په هڅه کوله د پنجاب په ضبط په ضد یا د افغانستان سره هم په جنو ځایو کې د آصف زرداری په وخت کې هم ولسی حکومت غواړي چې تعلقات شکی او دا هغه سیمه ده چې ډېره حساسه ده او ولسواله چې کوم ولسواکان دي هغو ته وایي دومره ځای نه ورکوي. نو اوس شنون کې دا وایي چې مهمه نقطه هغه وه د پردې شاته، دا نورې خبرې بیا دی راګیرول په اساسي قانون په دې کې تا ایمانداري نو کته دروغول دا بیا داسې دی چې هغه ته دا یو جواز ورکوي قانوني چې د لواک لري کې یو دا کې سره وانه
اوس کده سپ لنډه توګه راته وایي محکمې پریکړه وکړه چې نواز شریف به صلاحیت کې ځکه چې د یو ډول فساد کې لاس لري یا کورنۍ لاس لري. نو ظاهرا خود سخکاری چې د نواز شریف سیاسي راتلونکي دی او مشر پتوګه پایته ورسید ځکه چې منتخب صدر اعظم او محکمه لري که آیا نواز شریف ځان ته پراتلونکي کې بیا هم څه ویني؟
نواز شریف د پاره دا او د ټول د کورنۍ سیدا د دوی په ست باندې کوم تحقیقاتي رپورټونه جوړ شوی دی پلټنې شوی دی هغه کې ځینې داسې ثبوتونه یا داسې خبرې راغلي دي چې دوی په ځینو ځایو کې اداري فساد کړی دی او هغه دوسیه او ستر محکمې د پاکستان د درغلي په ځت کې اداري دا غته لښړې دي. دا یو ډیره مهمه نقطه ده چې هغه په شپږ میاشتې کې دا فیصله کوي چې دوی درغلي کړي نو که هغه راسي د پزرد نو ممکنه ده د کورنۍ ته یو مشکل سي، خو البته دا دی سیدې د پنجاب څکه مرستازي توپ کوي د اولس پکچا نو دای به یو ډیر غټ لوبغاړی وي د پردې شاته ک په واک کې وي کنه وي خو دا ګوند به ډیر لوی لوبغاړی وي. نو خاندان ته یا کورنۍ ته تاوان رسیدای سي خو ګوند ته مجبوری توګه باندې مخال دی ډیر زیات محبوبیت لري په پنجاب کې په خاصو سیمو کې ځنه کې
ډیر زیات مننه کاکر صاحب کور مو ودان دوستانو د مشال رادیو مشر خبریال او همدارنګه د پاکستان د چارو څارونکو عبدالحی کاکړو چې تاسو سره د پاکستان په وروستیو حالاتو نظر شریکو.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرائیه ریاست وی په کابینه کې د بدلونونو په هدف د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له ولسي جرګې وغوښتل چې په نوو معرفي شوو کاندید وزیرانو ته د تایید رای ورکړي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای په کابینه کې د بدلون په هدف د حکومتي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي او د کابینه بشپړېدا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل نوی معرفي کېدونکي وزیران وړ کسان دي. هغه وایي توقع لرو چې ولسي جرګه موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. معرفي شوي وزیرانو ته د تایید رایه ورکړي ځکه دوی وړ کسان دي، کار کولای سي، د ورسپارل شویو دندو له مسؤلیت نه راوتلی سي. روانه اونۍ حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد اریوبی او د فایدامي وزارت لپاره یما یاری د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. شاوخوا دو اونۍ وړاندې بیا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره محمد شفیق الاغا شیرزای او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تهماسب د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دو میاشتې وړاندې حکومت دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی او د قانونو او پیټرولیم وزارت ته نرګس نهاند کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. هڅه مو وکړه چې د نویو کاندید وزیرانو په اړه د ولسي جرګې نظر واخلو، خو د ولسي جرګې اداري پلاوي د پرله پسې اړیکو با وجود ځواب رانه کړ. خو د دغه جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل اوسنۍ کابینې ته معرفي شوي وزیران تر ډېره ښه کاري سابقه لري او پاک خلک دي، نو تمه ده چې ولسي جرګه به دا باور رایه ورکړي.
نو اول اجنډا به د موږ دغه وي او زه تر زیات د پوری لمنډې مسې باور رای به دغه وزیر صاحبان واخیستاندید وزیر صاحبان.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلبن هم د افغانستان د حکومت د کمزورتیا یو عامل د سرپرستی د حالت دوام ګڼلی وو. نوموړي ویلي وو چې هغه وزارتونه چې وزیران نه لري چارې یې سمې مخته نه وړل کېږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر حل سي.
پاکستان او افغانستان د اقتصادي ودې او سوداګرۍ د پراختیا په لړ کې د زندیدلو خبرو د بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوې چې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون غونډه به را روانه میاشت په کابل کې جوړ شي. په دې اړه له سیمې د ازادۍ لړیو د خبریال رپورټ اورو.
پاکستان او افغانستان له دوه کلونو راهیسې د ځانښکار د لوړې کچې تجارتي مذاکراتو پر بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوې چې په روانه سپتمبر میاشت کې دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون غونډه په کابل کې جوړه شي. د پاکستان د مالی وزارت وایي دا وړاندیز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ته په غلیدنه کې ورکړی چې د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې په ګډون یو سره په یو شمېر دوه اړخیزو او اقتصادي اړیکو خبرې کړي دي. د دغه وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې په دې اړه راغلي ښاغلي اسحاق ډار د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې د جوړولو د وړاندیز هرکلی وکړ. ویویل د دغه کمیسیون غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاتولو لپاره د خبرو اترو موقع برابره کړي چې دا به نه یوازې پاکستان افغانستان بلکې سیمه ایزو همکاریو او تجارت ته هم وده ورکړي. ښاغلي ډار همداشان زیاته کړې پاکستان په افغانستان کې سوله او اقتصادي پرمختګ غواړي چې په نتیجه کې به د دواړو اړخیزو همکاریو لا ډېر دروازې پرانستل شي. له تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د شخړو او پر یو بل د تورونو د لګولو له امله نه یوازې سیاسي بلکې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې هم یو څه ټکنۍ شوي چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کچه هم رالوېدلې ده. له بلې خوا به د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډې جوړولو هرکلی کوي او وایي د دواړو هیوادونو اقتصاد له یو بل سره تړلی دی. دغه اقتصاد ته وده ورکول د وخت ضرورت دی او د نړۍ پر نورو هیوادونو تکیه پر ځای دواړو هیوادونو ته پکار دي چې خپل تجارت او اقتصاد ښه کړي. د اقتصادي چارو کارپو او خبریال مبارک صاحب په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان د افغانستان لپاره یو نیچرل مارکیټ دی او افغانستان د پاکستان لپاره یو نیچرل مارکیټ. نو خبره دا ده چې دواړو ملکونو چې کوم لیډران یا سیاسي خلک دي یا پالیسي میکر دا په دې باندې کار کوي چې پوتنشل ډېر تقریباً 5 بلین ڈالر پورے ایکسپورٹ سیوا کی دیشی.
د یادونه وردا چې پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن وروستۍ غونډه د 2015 میلادي کال په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې د افغان چارواکو لخوا په دغه مذاکراتو کې د هندوستان د شاملولو غوښتنې دغه لړۍ وځنډوله، خو اوس ښایي په راروانه میاشت کې د لړۍ بیرته پیل شي.
دوستان اوس هم ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی خبره کوم، موږ کوم تذکیرو ته ځو. لوالی صاحب هم دا مننه ده، غوښتنم دغه ده چې تذکیرو ته ځو، موږ تذکیرې جوړوو او دوی هم بندیانوي. نو لوالی هم دا غوښتنه ده چې بس په موږ باندې کار نه لري، دا خلک تذکیرې نه لري. وسلام.
زه عبدالخالق د کندهار د ولایت معروف ولسوالۍ د محمدزوره کلي څخه خبره کوم. ما د ولسمشر اشرف غني او داسې نور ډاکتر عبدالله او داسې د رئیس صاحب څخه غوښتنه دغه ده، زموږ د معروف ولسوالۍ روډ له ډېره وخته کچا دی او زموږ مریض در ځای نه رسېږي. زموږ لا دغه نن 15 لسمه ده چې دا بنده ده، مینونه پټ دي، ډېر سخت سخت مشکلات. زه دا غوښتنه کوم د مشران، د حکومت مشران څخه دا زموږ سړک راپور کړي.
زه د ننګرهار ولایت څخه اوسېدونکی یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې د پاکستاني کلارې باید بندې شي. دا پیغام زما خواهش لرم له اشرف غني څخه چې دا کلارې بندې کړي، یو په ننګرهار کې نه، په نورو ولایتونو کې هم بندې کړي باید.
ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاراوه. دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کارونکي نقاشان یې پوروړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپیري. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ لري.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردي رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازه په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې شوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یوه بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردي رنګ کاراوه. په 1423 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکښې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا، له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړه سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخشل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسا په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1324 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
تا تاسو د ازادي رادیو ته غوږی دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر وای ډیر شر په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پړه پرې کړو کړی. ولسمشر ټرمپ پرون په نیو جرسي کې خبريالانو ته ویل د پدې باب پرې کړې ته ډیر نږدې شوې ده. د سرپل د والی وایان ذبیح الله امانی وای چې د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې پوځي عملیات پیلېږي. د نوموړي په خبره دا پوځي مځکني عملیات به په یو یا دوه ورځو کې پیل شي. نوموړي ویلي چې په سیمه کې هوایي عملیات دوام لري او د دولت وسروالو مخالفانو ته درانه مجوب لوخت. طالبانو د سرپل په مرزا اولنګ سیمه کې د پوځي عملیاتو په پیل کې دا سیمه ونیوله. هند او نړیوال بانک لیوالتیا خودلی ده چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وای په چاراسیاب کې جوړیدونکو د شاتوت د بند ابتدایي سروې تیر کال تر سره شوې او د دې بند په جوړیدو بعد کابل د نږدې 2 میلیون اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه حل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیت وبل چې له روسیې څخه د امریکا د ډیپلوماټیکو ادارو د سلګونو کارکونکو د استلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ له پوتین مننه وکړه چې د ده په وینا په معاشاتو کې د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته وکړه. او د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا په چارواکو غکړې ده چې شپږ اویا کلن تاتار فعال په سمدستي ډول له بنده خوشې کړي. د کریمیا چارواکو سرور کرامیتوف د روان اګست په اتمه نیټه هغه مهال ونیو چې نوموړي په مرکز سیمفریپول کې د یو تاتار مشر د محاکمې پر ضد مظاهره کوله.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي خبريږي. خبرونه مو واوریدل چې رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، یو حقیقت څه دی او بل همدارنګه د ګوړې اچار اوریدلی شئ. پیل له حقیقت څه دی نه کوو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدد دیونه په خبرونه کې وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ورستر بلې په وستون زبدلېږي. دا چې په دې ډله په روان کال کې افغان او بهرنی ځواکونو څومره حمله کړي او اوس په دې هیواد کې د دې ډلې شمیر اسو تنو ترسيږي. د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د روسي مالی او پوځي همکاري سره او په دې اړه اسناد شته کنه. هغه پښتنې دي چې په روان خبرونه کې په افغانستان کې د ناتو د غوسم لاټړ ماموریت د اماړي کول مسول او ویان ویلیام سلوین سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مطرح کړی دی چې پښتو ژباړې ز اکرام الله اکرام او رحمت افغان تاسو ته وړاندې کوو.
Thank you very much sir for coming to the Azadi Studios.
ډیر زیات مننه لدی چې په کابل کې د ازادي رادیو سټډیو ترالی. غواړم مرکه په افغانستان کې لدایشه پیل کړو. اساس په نظر د داعش اوسنۍ موقف څنګه ارزوي؟
Position of ISIS activities in Afghanistan.
Currently our assessment is that there remain about 1000 ISIS jangali patidi
tar de razu kuning har nuristan aw knar ki mishti ko aw zujan ki faletuna ISIS sibi se che muhim di hagada di che daish tal parwan de mukmi badiya vitludi hagada che 2015 miladi kal ke da dushmir 3000 tan utrasi to khu 1000 tan uta ratet sawai mu da fishar na tar hage pidi dali jari sa to che ya da dala da da wa da khalku la pa
remove them as a threat to the people of Afghanistan.
Yeah, thank you very much. If you can't say that since the beginning of this new
the 2015 miladi kal la pile trosa par daish dali su hawai hamle shwi aw natija isa
impact of these attacks against
ISIS. Well, certainly the impact of the Hawaii Hamlo Sakal Khan at Jeddah Loda, Mukuzangri Mawaridu Ki Hawaii Hamle Wakdiche, July they will seminate Pahamlaki, the Dashtali Amir Abu Saidu Wajal, so the April Pusanistame Mukhwane Amir Hamawaji, like a Sangach General Nicholson Wai, Kalachi Dui Nabi Amir Marifkavi, Hakbaham Paida, Aubai Wajnu, the Harafishad Chemug Walu, Pudashi Walaru, or with the Simeon Ali of the Dehuat Halkota Yawakte, Aungiham the Falle the Dridu Parandi.
Forces to stop them.
You said an Afghan official also
تاسو به داسې حال کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو عملیات بریالي ګڼئ چې روسیه ورسره موافقه نه ده. د روسیې ولسمشر آن خبرداری ورکړی چې که قناعت ورنه کړل شي پوځي اقدام به هم ترسره کړي. په دې اړه ستاسې ځواب څه دی؟
Certainly, we believe that
زموږ باور دا دی چې د داعش پر وړاندې ښې بریاوې لرو او ادامه ورکوو. د روسیې دا ادعا چې ګوند یوازې طالبان د داعش پر وړاندې جګړه کوي کاملا نادرست او حقیقت نه لري. کله چې روسیه وایي د داعش پر وړاندې به پوځي اقدام وکړي او یا دا چې له طالبانو ملاتړ کوي، ځکه چې د هغوی په باور طالبان د یادې ډلې پر وړاندې بریالي جنګېږي، دا سمه نه ده. طالبان یوازې د داعش پر وړاندې په قاچاقي لارو مخدره موادو پورې جګړه کوي. موږ پر داعش د طالبانو هېڅ ډول اغېز نه وینو. هغه ځواک چې داعش ډلې تر فشار لاندې نیولی د کمانډو قطعه او د افغانستان او امریکا پوځ دی او زموږ ګډ عملیات چې د دغې ډلې پر وړاندې یې کوو. تاسې مخکې د داعش پر وړاندې د هوایي حملو د شمېر په اړه وپوښتل. ارقام یې راسره نشته، خو کولی شم چې موږ او افغان ځواکونه هره ورځ د دوی پر وړاندې عملیات لرو او دا فشار به تر هغې دوام وکړي تر کومې چې دوی د جګړې په ډګر کې وي.
تاسو
ویل چې روسیه په دې ټینګار کوي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر طالبان ښه انتخاب دی. آیا له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستې په تړاو کوم سند
لرئ؟
روسیه
په ښکاره ډول له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی مسکو ته هم بللي ول چې د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې وکړي. زما په اند چې یوې ډلې ته دا شان مشورت ورکول کېږي چې د یو مشروع حکومت پر وړاندې وجنګېږي، دا سمه نه ده. که چېرې روسیه په افغانستان کې د سولې غوښتونکي ده، له چا چې باید ملاتړ وکړي هغه افغان حکومت ده، ځکه دوی دي چې د داعش او طالبانو پر وړاندې جنګېږي.
د
روسیې ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅې بریالۍ نه دي ګڼلي. نوموړی دا په منځنۍ اسیا کې د امریکا لخوا د دغه هېواد د ګټو په خاطر یوه لوبه ګڼي او د پوځي اقداماتو ګواښ کوي. ستاسې په اند روسیه به دا موقع پیدا کړي؟
We certainly don't believe that the conditions on the ground
زما په اند په افغانستان کې امنیتي وضعیت داسې نه دی چې نور وګواښي او هغوی د حکومت پر ځای د نورو ډلو سره اړیکو ته اړ سي. موږ له ټولو هغو هېوادونو چې غواړي د افغانستان له مشروع حکومت سره مرسته وکړي ملاتړ کوو. باید وویل سي چې د داعش پر وړاندې جګړه باید یوازې په افغانستان کې نه وي، دا مبارزه باید د سیمې په کچه وي، ځکه داعش سیمه هم ګواښي او موږ په لویدیځ اروپا او امریکا کې هم د داعش د خوځښتونو شاهدان یو. په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړه په نړۍ کې د دغې پدیدې پر وړاندې جګړه ده او له همدې امله موږ د دغه هېواد د حکومت ملاتړ کوو.
That we support the legitimate government of Afghanistan as they face this very serious challenge.
If we come to the Russian support to the Taliban.
کچيري ثابت شي چې روسیه په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د مالی او پوځي اړخې تجهیزوي، اغیز به د افغانستان او لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې سوي.
The provision of
the Afghan government to the Taliban to the Hawad la khwad wa shawarkla la nariwal qawlna
international law and will be dealt with accordingly.
And one thing about the ISIS support
sasi pa nazar pa Afghanistan ki da daish dali mlatad kawun ki sook di zini Pakistan ta ishara kawi aya tasi da manai
they have supporting roots in Pakistan into the Afghanistan. So do you confirm this?
I can't really confirm where the support
for ISIS is coming from. We do know that the ISIS case is fighting. We will continue to pressure Iran
until we can eliminate them from the battlefield.
Yeah, there was a few reports, media reports about the...
ځینې راپورونه دا وایي چې داعش په عراق او سوریه کې تر ماتې وروسته غواړي افغانستان ته راشي. آیا دا تاییدوئ؟
We've not seen large scale movement from Iraq to Syria to Afghanistan.
دا ولی چې موږ د لنګدي ارزو یو شمیر افغانان شته چې په عراق او سوریه کې جنگيږي، خو یو شمیر خپل کورونه ته راستنسي. خو زموږ ویره دا ده چې دوی د حکومت پر وړاندې خپل مخالفتونه له ځان سره رانوړي. په نړۍ کې خدای نشته او موږ پر وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې خپل جګړې ته ادامه ورکوو.
We will continue to take the fight to ISIS anywhere in the world.
If you look into the campaign of the last 1.5 years,
kada wasawalo talibano par wulandi da mubarizi campaign ta wukatil shi pa tiru shparas wukalunu ki baryalay naw dui biazali pa pakistan ki wuruzal shwal aw piawuri shwal aw la ham da afghan aw itilaf zwakunu par wulandi jangigi aya waila shi che da daish par wulandi da mubarizi campaign ba sumra waqtuni si che pa bash pal dawal laman zawlad shi.
How long will it take just to completely defeat this group?
It's very difficult to put a timetable. I know
the dilemma para waqta kostuzman de labada marqada de jagre ulandwen nish kidai komung la afghan hukumat na pomlantar sarajman yuche la tragaru sara mubarizaw kulu aw hubi khabaru ta alkulu khabare da tragari da khatmawla yawazani la rada zakat sarganda pawjilar na lari muktal da awli dich taliban ba jang kana wai wasni kisti aw sura ukri.
That is a very low bar.
Yeah, but ISIS is not negotiable. As Afghan said that
bali khuladai سر خبری ممکنی ندی زکا هغه یو بهرانی پدیده ده.
ISIS in Afghanistan.
I thought you were asking me about the Taliban, and that's what I was speaking.
فکر میکنم که لمس خدای Taliban پر از خطر وکنه. دش بیل دخمن ده. دش پاره خپل وقت نری پر کچه پر اخلي. تو چې دش له خدای سره جوړ نه وي او واج نه. نو هم دا دلیل ده چې د نړۍ د خلکو لپاره یو غوښت او ټولې باید پر وړاندې مبارزه وکړو. موږ دا کار د افغانستان له مشروع حکومت سره سره
کړی.
So nowadays we receive reports from western Afghanistan, so local
په دې وروستیو کې د افغانستان له لویدیز فراه هلمند نیمروز او حتی له هرات نه راپورونه ترلاسه شوي چې سیمه ییزو چارواکو ویلي داسې اسناد په لاس کې لري چې طالبان په مستقیمه توګه د ایران لخوا ملاتړ او تجهیزيږي. په دې برخه کې تاسو موندنې څه ښیي؟
We know that there's a very complex
موږ د افغانستان او ایران ترمنځ زیات تضادونه وینو. دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په ویدیس کې اوګدا سرحدي پوله لري. د اوبو او ځینې نور موارد شته چې نور سره د اړیکو په پرتله توپیر لري. په دې اړه کوم مشخص موارد په لاس کې نه لرو، خو دومره پوهیږو چې ایران د افغانستان له مسایلو سره علاقه لري. یو ځل بیا زموږ نظر دا دی چې که چیرې ایران غواړي مرسته وکړي، باید د افغانستان له مشروع حکومت ملاتړ وکړي چې سوله ټینګه سي او اقتصاد وغوړېږي. کچېری ایران او روسیا خپل مرستي باندې نکړي، نو په افغانستان کې د بهرنۍ او هوادونو پښتون کې به دغه هواد راتلون کې څه ډول وي؟
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are focused on موږ له افغان حکومت سره د
اجمنو په اړه ویلې شو چې موږ د افغانستان حکومت ته روزنې او مشورې په برخه کې تر هغه د دوی سره یو چې سوله او ثبات تامین سي. موږ دلته د افغان پولیسو او اردو د مرستې لپاره یو څو وتوانېږي له خپل هېواد او اساسي قانون څخه ملاتړ وکړي او هېواد یې پرمختګ وکړي. موږ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا شاهدان یو. دوی د ټولو هوایي عملیاتو مشري کوي. دوی د غور د تیوره ولسوالۍ
Their goal is to support this nation and create.
Yeah, but they're gaining this area with a very high cost.
خودوی د کمزوري مدیریت په دلیل او د ډیرو تلفاتو په ګالولو سره یو ځل بیا د دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړی.
There's a couple of things.
The تلفات شمیر دوړو افغان حکومت او هم د غوښ ماتل ماموریت لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. زموږ د ماموریت تمرکز به د جګړې په ډګرونو کې د هغوی په پیاوړتیا وي. زموږ په باور دا شرایط به د تلفات په شمیر کې کموالی رامنځته کړي. د مدیریت په برخه کې ولسمشر غنی خپل اقدام کړی او په دفاع وزارت کې یو پیاوړی مدیریت رامنځته کړی. موږ د دفاع نوی وزیر لرو. څلور پنځه چارواکي بدل شوي او یو مثبت بدلون رامنځته شوی چې د پرمختګ ګندګونه کوي.
Is a sign of progress and success.
Have you felt the
آیا د جګړې په ډګر کې تاسو د دغو تاثیراتو شاهدان وئ؟
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
Kunduz ke dili zakada tiro do kalno ko patla rawan kal po Kunduz ke wazat khade pehlman ke da jagde pada garuno ke sa kal wazat khade bale un da jagde pada garuno ke bariali to buna ali dili di da afghan hawai aw commando do ko bariali to buna che hogui ta ruzi warti avelari da jagde pada garuno ke bariali di dere ziat manan.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوئی ہر یک شنبہ د سحر ل اتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو.
اچار اچار اچار
چشی اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د کابل ښار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پرېښي چې کابل ښار خوشبویه کړي او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د موږ خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئی صاحب کدی حکومت دے کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړی نو خبوي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی و. پخوا به یوې بوری وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپله رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو ته شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله
وبخه اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خدای؟
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده؟ راته ووایه کنه
صاحب. د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناستی هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، ځه په مخه دې ښه خبریالې.
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډېر خاین او غیر قانوني دی. له همدې امله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کېږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې دې حکومت څه نه دي کړي؟
نه، د خیر یو کار یې هم نه دی کړی. ټوله ورځ په شر پسې ګرځي. له دغه سي حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدای.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بل هیڅ لار نه لري، ځکه نور ملت باور نه پې کوي او ترې بیزاره ده. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ را لېږلی و.
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر وستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ځینې وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني. د همدغه سی یو لیدلې خوب لکه سیمو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټوله شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب مې لیده چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوښښ کوم چې د کارونو لپاره یې فنډ پیدا کړم. ډېر وګرځېدم او په ښار کې یو بهرنی او کورنۍ دفتر او مسه مې پرې نښوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرسته در سره وکړه؟
نه، ټولو راپورې خندل. وای دی لیونۍ، ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري؟ او که یې لري نو چا ترې اخیستي نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه،
و خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کي، هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکن کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوي او تر سترګو لاندې به مې هم وي. په نرانو هسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري
پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي. یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي. سر پخو کی او پخی سر لاندی لکد یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی توا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بست لحکر تی جول چی کمزور خوار لحکر ککل مردار لحکر ببر سرونه و چاودل پونده بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچ شونده پلی سوخته لانده بسته و لس پروته ده چا زامن دی ده چا ورونه او ده چا خپلوان دی خو لکه اوبور آوری او لکنیز آوری چه ده سیلاو نورسته چرته ده خوال پا غاله او یا ویالو که او لخلو لانده او یا پا خلو ککل پراتوی هسی پلی سوخته لانده بسته و لس پروت دی پلی سوخته لانده بسته و لس پروت دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، هارون گلزاد، حسی حکمت، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داړي: کابل 411، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
لمخه د حیا نقاب دی لری کا لمخه د حیا نقاب دی لری کلمخه د ژوندون